بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوے چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو په مازیګرانۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بانګش لمینه او اخلاص اړه ګډې ګډې سلامونه ومنه. ایزنو نن د زیارت یا پنجشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د زمري د میاشتې شلمه د 1440 هجري قبري کال د محرم یا امامانو د میاشتې لا 14 او د 2022 میلادي کال د اگست لا یو لسمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په لانی خبرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده. لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي، بیا هم یوه سیاسي تبصره اوردلې شي چې د امریکا زور وینه او د افغانستان اقتصادي کمزوري کول تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا د سلامتی مجلې پروګرام اوردلې شي، بیا هم درته د افغان کډوالو په ارتباط یو پروګرام وړاندې کیږي چې پم دې سره زمونږ د خبرونه هم سرت رسی. parstoday.com/pa زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصره او نور ډېر جالب مطالب لوستل شي، هم زمونږ خبرونه په ژوندې بڼه هم اوریدل شي. ځانو یو لنډه دمه کو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غاگو سم پامو کرده دی محال خبر نتا. دا خبرونو لندیز، دا ایران خارجه وزیر دا مزار شریف دا غمیزه دا اڑخونو پر روخانه ولو تینگار وکرد. دا اسلام ایران د انرژي وزیر او ملا برادر قطنه کړی دا په کابل کې مظاهره چانو د امریکا بیرغ وسوځو او د نړۍ مشهور اقتصاد پوهانو د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. دا ایران خارجه وزیر د مزار شریف د غمیزه د اړخونو پر روخانه ولو ټینګار وکړ. دا ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان د افغانستان له سرپرست واکمنو مسولانو سره د مزار شریف د غمیزه د مختلفو اړخونو در روخانه کیده تعقیبول د خارجه وزارت مسؤلیت وبله او ټینګار وکړ په مذاکراتو کې دغه موضوع تل په ایجنډا کې شامل ده. د 1400 او ایم کال په زمری میاش کې د ایران د خبریال محمود سارمی په شمول په مزار شریف کې د ایران په کونسلیټ کې 9 کسان شهیدان کړی شول. د فارس خبری آژانس د راپور سره سم د افغانستان په مزار شریف کې د ایرانی ډیپلوماټانو او خبریال د شهادت د 40مې کلیزې دستورې د ایران په خارجه وزارت کې د شهیدانو د کورنیو او خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان پښتون سره ترسره شوې. د اسلامی ایران د انرژي وزیر او ملا برادر قطنه کړی دا. د ایران د انرژي وزیر او د طالبانو د کابینې د مرستیال مشر په خپلو کې کتلی او د دلچسپي وړ موضوعګانو په حق لای خبرې اترې کړې دي. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان د افغانستان د اوبو انرژي لا وزیرانو سره لا کتنې ورسته بیګا د طالبانو د کابینې د مشر د مرستیال ملا عبدالغنی برادر کتنې ته ورغی. په دغه ملاقات کې ملا عبدالغنی برادر وویل چې مونږه لا ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړو. په دغه ملاقات کې همداشان د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړي استازي هم شتون درلوده. د ویلو ده چې د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان پرون د یوه جکپوړي پلاوي په مشرې کابل ته لاړ دی. مهرابیان لومړنی ایراني وزیر دی چې د وروستیو کال له بدلون نه وروسته افغانستان ته ورځي. په اوبو او په مختلفو برخو په تیره بیا د انرژي په ډګر کې د دوه اړخیزو ملګرتیا او په پراختیا پورې اړونده مسایل د طالبانو له لوړ رتبه چارواکو سره د ایران د دغه پلاوي د ملاقاتونو مهم چورلیزونه وو. په کابل کې مظاهرچیانو د امریکا بیرغ وسوځوه. په کابل کې د امریکا د پیلټ الوتکې د برید په غبرګون کې د هیواد د صرافانو اتحادیې او سلګونو هیواد افغانانو دغه هیواد پر ضد لاریون وکړ او د امریکا بیرغ یې وسوځوه. د ویلي چې د غاصبینو پر وړاندې به ودرېږي. افغان غږ خبري آژانس وایي چې د هیواد د صرافانو اتحادیې او په سلګونو کسانو د امریکا د وې پیلټ الوتکې لخوا د افغانستان له هوایي حریم څخه د سرغړونې په غبرګون کې مړه د وي امریکا او مړه د وي اشغالګران شعارونه ورکړ او د امریکا بیرغ یې تر پښو لاندې کړ او ورته یې اور واچوه. د هیواد د صرافانو د اتحادیې په پریکړه لیکې ویل شوي چې د هیواد په فضا کې د امریکا بې پیلټه الوتکو حرکت له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ګڼو او په کلکه یې غندو. د هیواد د صرافانو اتحادیې مسؤلین هم د هیواد له امنیتي او هوایي ځواکونو څخه غواړي چې د هیواد له فضا څخه ساتنه وکړي او د غاصبینو سپیره نیتونه شنډ کړي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکو د زیاتې اندازې وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکړې دی. افغان چارواکي وایي چې له دې وسلو او مهماتو نه په جلال آباد کې د نامنې د رامنځته کولو په پیښو کې کار اخیستل کېده. د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر نن په یوه خبري غونډه کې ویلي چې مازیفینو یې د کرا استخباراتي معلوماتو ورسته د ولایت په غنی خیلو، بټی کوټ، نازیان او درینور ولسوالیو کې پلاټون کې عملیات ترسره کړي چې پکې 13 میله سپکې او درنې وسلې او زیاته اندازه مهمات کش او ترلاسه شوې دي. ډاکټر بشیر ویلی چې د دې وسلو مهماتو سره دوه تنه هم نیول شوي چې تر پښتنو ګرویژنو لاندې او ضرب عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د ننګرهار د استخباراتو مشر ویلی چې د پروینا تخریب کار غوښتل چې له دې وسلو مهماتو نه د جلال آباد ښار او د دې ولایت په نورو سیمو کې د نامنی او ګډوډۍ د پیښو په رامنځته کولو کې کار واخلي، خو په وینا یې چې د دوی پرې وار له مخه وکړه او هغوی خپلو موخو رسیدو ته پرې نښودل. ډاکټر بشیر له خلکو وغوښتل چې د امنیت په ټینګېدا کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او تخریبکارو ډلو ته یې په سیمه کې ځای نه ورکوي. د ننګرهار استخبارات ریاست کار کوونکي د وسلې او مهمات داسې مهال کش او ترلاسه کوي چې طالبان د اسد 23 وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدو او دغه راز د اسد 23 له انګریز خیلاک نه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولو د ورځې د لمانځنې لپاره پر چمتووالي بوخت دي. په کابل کې د ایرانی پلاوی د افغانستان د اوبو انرژي وزارت له پلاوی سره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د اوبو انرژي د سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور د ایران اسلامي جمهوریت د ایرو وزیر علي اکبر مهرابیان په مشرتوب له راغلي پلاوی سره لیدنې او کتنې کړې دي. د افغانستان حکومتي آژانس راپورټ ورکړي چې په دې کتنه کې دواړو لورو ترمنځ د اوبو انرژي په اړه او د دې سربېره د نورو مختلفو مسایلو اړونده خبرې اترې شوې دي. په دې لیدنه کې د اوبو انرژي سرپرست وزیر زیاده کړه چې د افغانستان حکومت د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند د اوبو په اړه د 1450 کال د تړون د پوره پلي کولو په اړه ژمن دی. هاخوا د ایران د نیرو وزیر هم یاد تړون ته ایران هیواد ژمن بللی او زیاده کړي دا چې ایران چمتو دی د بادي برېښنا د تولید، برېښنا صادرات او د افغانستان لویو ښارونو ته د څښاک اوبو لیږد په سترو پروژو کې له افغانستان سره ملګرتیا وکړي. د ویلو دا چې په پای کې پریکړه وشوه چې د هلمند سیند د اوبو تړون مطابق د ایران دا کابه دا ورکړې دریو ځایونو د ټاکل کېدو په اړه عملی چارې څنګه چې ورته مهال ویش ټاکل شوی نګدې راتلونکي کې پیل شي. تر دې وړاندې هم د افغانستان او ایران ګډو پلاوی د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو ستونزې د حل په خاطر ناستې پاستې ترسره کړې دي. اقتصاد پوهانو د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوی پیسو د خلاصون وختنه کړی ده. د نړۍ څخه د پاسا بیا مشهور اقتصاد پوهانو د امریکا ولسمشر جو بایدن ته لیکونه ورلګلی او د غیوا د کنګل شوی پیسو د خلاصون وختنه کړی ده. د دوی په وینا د بشري ناورین د کمولو او د افغانستان د اقتصاد سمسورتیا لپاره باید د افغانستان بانک ته اجازه ورکړي شي چې خپل نړیوالې زیرمې بیرته راوباسي. په دغه لیک راغلی چې هیوادونه د خځو او لګکیو په وړاندې د طالبانو په چلند د نیوکې ترڅنګ باید د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ بیرته مرکزی بانک ته وسپري، د دې هیواد اقتصادي فعالیتونه بیرته عادي حالت ته وګرځي. کابو یو کال وړاندې طالبانو د واکمنۍ او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان اقتصاد له ژور کړکېچ سره مخامخ شو. د لیک په یوه برخه کې راغلي چې د افغانستان خلکو که څه هم اوسنی حکومت نه دی انتخاب کړی، خو د زیاتو کړاوونو او مصیبتونو زغملو ته مجبوره دي. د بغلان په یوه سری کې اور لګیدنې لس دوکانونه سوځولي دي. د بغلان سیمه ایزو سرچینو ویلي چې دغه هیواد ولایت په سری کې اور لګیدنې لس دوکانونه سوځولي او زیات تاوانونه یې هم اړولي دي. دغه پیښه نن د پل خمري ښار په مومندیو کې شاوخوا یوه نیمه بجه رامنځته شوې ده. د دغې اور لګیدنې له امله تر اوسه څرګند نه دی، خو د دوکاندارانو په خبره اور له دوو ساعتونو وروسته د اور وژنې ادارې لخوا مړ شو. یو شمیر هټیوال بیا وایي چې د اور لګیدنې دوی ته ډېر زیات تاوانونه اړولي دي. د هټیوالو په وینا د هټیو دننه او شاوخوا یې مالونه تباه شوي دي. دا لومړی ځل نه چې د پل خمري ښار په دې سری کې اور لګیدنه رامنځته کیږي. په تیرو کلونو کې په دې سیمه کې د اور لګیدنې له امله هټیوالو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان په زابل کې د یوې مدرسې او ښوونځي ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپرل شوې. د افغانستان د زابل ولایت په یوې ولسوالۍ کې ښوونځي او یوه مدرسه د خلکو د زده کړې په خاطر ګټې اخیستنې ته وسپرل شوه. د زابل د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان حریت رسندیو سره په خبرو کې ویلي چې دا ښوونځي او مدرسه د زابل په شلمزو ولسوالۍ کې ګټې اخیستنې ته وسپرل شوه. داسې ویل کېږي چې دا مدرسه او ښوونځي د شلمزو په ختیځو سیمو کې د قومي او جهادي مشرانو لخوا د دوی په مالي لګښت جوړه شوې. زابل د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان اوریه د مدرسې او ښوونځي په پرانیز غونډه کې له خلکو څخه د خپلو بچو یا زده کړو او مرکزونو ته د رالیږلو غوښتنه وکړه، تر څو په وینا یې د دوی بچیان د علم په ګڼه سنبال شي. نوموړي په خپلو خبرو کې له افغان دولتي آژانس سره زیاته کړې ده چې په خپل ټول توان سره هڅه کوي چې د زابل په ټولو ولسوالیو او لیرې پرتو سیمو کې ښوونځي او مدرسې پرانیزي، تر څو په وینا یې راتلونکي نسل د جهل له تیارو څخه بچ شي او په علمي ډګرونو کې پوره پوهه ترلاسه کړي. د افغانستان په ختیځ کې د دوو کورنیو ترمنځ په خپل منځي شخړو کې نه تنو ته مرګ ژوبلا وختي ده. راپورټونه وایي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې منځته راتلو څخه خبرې چې په ترڅ کې نه کسانو ته مرګ ژوبلا وختي ده. یاد پیښه د پکتیا زرمت ولسوالۍ اړوند د کولالګو په سیمه کې د لارې پر سر د دوو کورنیو ترمنځ رامنځته شوې ده چې د یوې کورنۍ دوه غړي خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دواړو کورنیو اووه تنه بیا زخمیان شوي دي. ټاپیان د پکتیا اوزبی روغتون ته لیږل شوي دي. دا او د دې مهال خبر. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د امریکا زوروینه او د افغانستان اقتصادي کمزوري کول دا زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د افغانستان د داخلي مشکلاتو ترڅنګ د امریکا په وسیله د دغه هیواد شتمنۍ او کنګل کول د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ په ورځ خرابوي. د نړۍ څخه د پاسه او یا مشهور اقتصاد پوهانو د امریکا ولسمشر جو بایدن ته لیکونه استولي او دغه هیواد د کنګل شوي پیسو د خلاصون غوښتنه کړې ده. امریکا تیر کال په افغانستان د طالبانو له سلطې وروسته ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا د دوحې موافقې د خلاف ورزي او د کابل د نیولو په دلیل یې د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ د طالبانو د استفادې په دلیل کنګل کوي. اټکلونه د دې خودنه کوي چې د افغانستان لږ تر لږه لس میلیارډ ډالره کنګل شوي دي. د طالبانو د قدرت د ترلاسه کولو په پلمه د افغانستان د شتمنیو کنګل کول په داسې حال کې ترسره شوی چې د دغه هیواد خلکو د طالبانو حکومت نه دی انتخاب کړی، خو د اقتصادي مشکلاتو په دلیل د کړاوونو زغملو ته اړ دي. په دې ډول چې د امریکا د پوهنتون استاد فرانسیس بویل په دې باره کې ویلي چې د افغانستان د شتمنیو په کنګل کولو کې د بایډن اقدام د اقتصادي جنگ غیر قانوني شکل او ښکاره غلا ده چې د افغانستان خلک له لوږې سره مخامخي. البته د افغانستان د خلکو د دغو معیشتي شرایطو په رامنځته کولو کې د امریکا رول یوازې له دغه هیواد د شتمنیو په کنګل کولو نه ختمیږي، بلکې په افغانستان کې د امریکا له شل کلن شتون او په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ د شعار او سیستماتیک کولو ادیا سره سره د دې شاهدان یو چې د افغانستان اقتصاد په بشپړه په بهرني مرستو متکی شوی دی. د امریکا ټولې ژمنې او ادعاګانې دروغ وې، تر دې ځایه چې د افغانستان د مالیې وروستی وزیر خالد پاینده چې اوس په واشنگتن کې ټیکسي چلی د امریکایانو د ادعاګانو په اړه وایي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره د امریکا ادیا یو تظاهر و. د افغانستان د خلکو معیشتي وضعیت ډیر زیات خراب دی او ډیرو خلکو او تکړه کسانو له افغانستانه مهاجرت ته مخه کړې ده، خو په دې مینځ کې د افغانستان د میلیارډونو ډالرو کنګل کولو د افغانستان اقتصادي نسکوریدا نوره هم چټکه کړې ده، تر دې چې ملګرو ملتو په تیرو څو میاشتو کې په خپلو راپورټونو کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان د میلیارډونو ډالره شتمنیو کنګل کول په جدي توګه د دغه هیواد اقتصاد له پاشلتیا سره مخامخوي او په دې سره به په میلیونونو افغانان د بېوزلۍ او لوږې ښکار شي. د امریکا ولسمشر د روان کال په لومړیو کې د بشر دوستانه چارو لپاره د افغانستان یوازې 3.5 میلیارد ډالرو د آزادولو حکم صادر کړ، هغه اقدام چې د امریکا د مشرانو سلطه وختنې خوی نور هم په ډاګه کړ. البته د امریکا دا ستراتیژي د افغانستان د نیواک په کلونو کې هم تکرار شوې وه، د بېلګې په توګه د معدنو لوټول، سیستماتیک فساد ته لمن وهل، د قدرت په مرکزونو کې د ملګرو پیدا کول، یو څه پیسې به یې د اقتصادي مرستو په توګه افغانستان ته ورکولې. د امریکایانو دا ستراتیژي او منطق د سرچینو د چورتالان ترڅنګ د افغانستان په اقتصاد کې په بهر پورې تکیه کې دا سیستماتیکا کړې ده. د امریکا په وسیله د افغانستان د مالی سرچینو کنګل کول د مالی او پولي مشکلاتو ترڅنګ د اورګانونو د کمزورتیا، د اقتصاد په اداره کولو کې د چارواکو بې وسي، د طالبانو په وسیله د پراخ بنسټه حکومت نه جوړول او همدارنګه د پانګونې لپاره د امنیتي او ناامنۍ کړکېچ سبب شوی چې د افغانستان اقتصاد نور هم کمزوري شي. په یوه کلي کتنه کې ویلی شو چې که د امریکا په وسیله د افغانستان د شتمنیو کنګل کول دوام ولرلې شي نو له اقتصادي نظره به د افغانستان سختې ورځې ولرلې شي. د افغانستان لپاره له دغه وضعیته د وتلو یوه لاره د ګاونډیتوب سیاست ته د کابل حکومت پام او د تجارت او ترانزیت د پراختیا په وسیله د اقتصادي مشکلاتو د بری لپاره له سیمه ایزو ظرفیتونو استفاده ده. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت وک.
در اختیا مجله در اختیا مجله خبرمانی خواجه مینوالو تاسو ته سلامونه وړاندې کوو. د پروګرام په دې برخه کې د سرطان د مرض د پیژندګلوي او د پیښېدو عواملو په اړه له تاسو سره ژغېږو. په دې پروګرام کې هڅه کوو تاسو د مختلفو ناروغیو د مخنیوي او د درملنې له لارو چارو سره هم بلد کړو او په آخر کې به د عمومي ناروغیو له ډاکټر ښاغلي محمد شعیب سره په دې اړه خبرې وکړو. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ، یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو.
دوستانو په نړۍ کې په سرطان یا کینسر باندې د اخته کسانو شمیر تر 3.1 میلیون کسانو زیات چې له بده مرغه 9.6 میلیون کسان یې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په 2012 کال کې په سرطان باندې د اخته کسانو شمیر 14 میلیونه و، چې 8.2 میلیونه کسان د دې ناروغۍ له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی. په نړۍ کې په کینسر یا سرطان باندې د اخته کسانو د شمیر زیاتوالی تر ډیره حده د دنیا د نفوسو په زیاتوالی او د انسانانو په بډایتوب پورې اړه لري. له دې سره سره د دنیا د هیوادونو د شتمنۍ له زیاتېدو سره دا تمه کیږي چې د ژوند د طریقې د بدلیدو له امله د هغو کسانو په پرتله چې بېوزله دي په سرطان باندې د اخته کسانو شمیر زیات شي. په یو نوي راپورټ کې راغلي چې د سږو سرطان، د ښځو د تی سرطان او د کولمو سرطان تر ټولو دود قسمونه دي، او د اخته کسانو دریمه برخه هم له یادو شویو کینسرونو یا سرطانونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي.
دوستانو، کانسر یا سرطان د انسان په بدن کې د غیر نورمالو حجرو هغو ودې ته وایي چې په نه کنټرولېدونکې توګه خپریږي او د بدن د نورو برخو د نیولو وړتیا لري. جالبه خبره دا ده چې زموږ په بدن کې هر ورځ سرطاني حجرې پیدا کیږي چې بدن د مختلفو میکانیزمو له لارې هغه یا اصلاح او یا هم له منځه وړي. سرطان د حجرو یا سلولونو څخه رامنځته کیږي. حجرې د بدن بافتونه تشکیلوي او بافتونه بیا د بدن اندامونه جوړوي. په نورمال شرایطو کې د بدن د ضرورت پر اساس حجرې وده کوي او تقسیمیږي تر څو نوي حجرې رامنځته کړي او د زړو حجرو ځای ونیسي. ځینې وختونه په دې منظم سیستم کې ګډوډتیا رامنځته کیږي، یعنی نوي حجرې په داسې یو وخت کې تولیدیږي چې بدن ورته اړتیا نه لري او زړې حجرې هم پر خپل وخت له منځه نه ځي. دغه غیر نورماله حجرې اکثره موارد داسې بافتونه جوړوي چې رسولی یا تیمور نومیږي، چې په سرطاني او غیر سرطاني غدو باندې تقسیمیږي.
عزیزانو، ډیر کم پیښیږي چې غیر سرطانی غدې د ناروغ ژوند له خطر سره مخامخ کړي، ځکه چې د لرې کیدو وروسته دوباره وده نه کوي او په خپل څنګ کې په نورو بافتونو باندې حمله نه کوي او بدن نورو برخو ته نه خپریږي او په اسانۍ سره د هغو د لرې کیدو امکان موجود وي. خو سرطانی غدې د بدن د یوې برخې څخه نورو برخو ته ځان رسوي. سرطانی حجرې د ټیومر یا دانې څخه ځان جلا کوي او د وینو جریان ته ورداخلیږي او د بدن په نورو برخو باندې حمله کوي او په نوي سرطانی تومورونه بیا جوړوي او د بدن اندامونو ته تاوان ورپېښوي او د ناروغ ژوند په دې ډول له خطر سره مخامخ کیږي.
په ډیرو مواردو کې ډاکټران په کانسر باندې د اخته کېدو دلایل نشي معلومولی. نوي تحقیقات ښیي چې په سرطان باندې د اخته کېدو د خطرې ځینې عوامل مشخص دي چې د اخته کېدو چانس زیاتوي. بوډاتوب، سګریټ، د لمر وړانګې، یونیزان وړانګې، کیمیایي مواد، ځینې ویروسونه او باکټریاوي، ځینې هورمونونه، شراب، ناسم خواړه، د وزن زیاتوالی او جنیټیکی عوامل هغه څه دي چې په سرطان باندې د اخته کېدو چانس زیاتوي. له دغو عواملو څخه تر ډیره حده ځان ژغورلی شو، خو د جنیټیکی یا موروثي سرطان څخه مخنیوي ممکن نه دی. که احساس کوئی چې په سرطان باندې د اخته کېدو له خطرې سره مخ یاست، نو باید له ډاکټر سره مشوره وکړئ او د کانسر او سرطان د خطرې د کمیدو لارې چارې او د ضروري معایناتو په تړاو ورڅخه وپوښتئ. باید دا په نظر کې ونیسئ چې هر څه د سرطان د پیدا کېدو لامل نه شي کېدلی. فزیکي صدمې څخه له لګېدلو او ټکېدلو نه سرطان نه پیدا کېږي. سرطان ساري نه دی او نورو خلکو ته سرایت نه کوي، خو د ویروسونو او بکټیریاو خاص ډولونه شته چې په سرطان باندې د اخته کېدو چانس زیاتوي. په یو چا کې د یو او یا څو لاملونو شتون په سرطان باندې د اخته کېدو په معنا نه ده، او دا امکان هم شته چې یو ځینې کسان د سرطان د عواملو په درلودلو سره سره بیا هم په سرطان باندې اخته نشي.
عزیزانو، په دوام کې د سرطان یا کینسر د تر ټولو دودو عواملو په اړه درته معلومات درکو. د سرطان یا کینسر د لاملونو تر ټولو ستر لامل د عمر زیاتوالی یا بوډاتوب دی، او اکثره په کینسر اخته کسان تر 15 کال نه زیات عمر لري. خو په عین حال کې د عمر د توپیر پرته هم ځینې کسان او حتی ماشومان کیدی شي په سرطان یا کینسر اخته شي. په سرطان باندې د اخته کېدو یو بل ستر لامل سیګریټ څکول، نسوار او یا د نورو نشهیزو موادو استعمال دی. له تنباکو څخه، د نشهیي موادو څخه استفاده او یا د هغې د دود یا لوګي سره مخامخ کېده هم په سرطان یا کینسر باندې د اخته کېدو چانس زیاتولی شي. کوم کسان چې سیګریټ څکوي هغوی د سږو، مرې، خولې، مسانې، پښتورګو، کومي، معده او د رحم خولا د سرطان د اخته کېدو سره مخامخ دي، او همداسې د لوسمې د مرض یا د وینو د سرطان د خطرې سره هم مخامخ دي. یو وی وړانګې د لمر او پلم یا ګروب په وړانګو کې شته. دا وړانګې د پوستکي د زیړېدو سبب ګرځي او ممکنه ده د پوستکي په سرطان د اخته کېدو سبب هم شي.
عزیزانو، موویل چې په کورنۍ کې د سرطان مخینه هم په سرطان باندې د اخته کېدو لاملونو څخه دي. اکثر سرطانونه د جنیټیکي بدلونونو لامل رامنځته کېږي. یوه معمولي حجره په جنونو کې د یو لړ بدلونونو لامل په سرطان باندې بدلیږي. د نشهیزو موادو استعمال، ځینې ویروسونه او په آخر کې د ژوند درودې او یا د چار چاپیریال پورې اړوند لاملونه چې د سړي د ژوندانه کې موجود وي، ممکن دی چې د حجرو په خاصو ډولونو کې د بدلونونو لامل وګرځي. ځینې داسې بدلونونه چې د سرطان یا کانسر د پیدا کېدو خطره زیاتوي شایي جنیټیکي وي او د پلار یا مور څخه اولادونو ته منتقل شي، خو په معموله توګه سرطانونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال نه مومي. د یو ډول خاص سرطان پیدا کېده د یو کورنۍ په غړیو کې کیدای شي اتفاقي وي او هیڅ خاص لامل ونه لري.
عزیزانو، د ډېرې مودې لپاره د شراب او څښل او ترې استفاده د خولې، کومي، مرې، ینې او د تی د سرطان خطر زیاتوي. هر څه چې د استعمال کچا زیاته وي د اخته کېدو چانس زیات وي، او کچیرې شرابي سړی سیګریټ هم وڅکي نو په سرطان باندې د اخته کېدو چانس هم نور زیاتېږي.
عزیزانو، اوس هم په دې اړه د عمومي ناروغیو د ډاکټر محمد شعیب نظر اورو.
کینسر حوالے سره د موږ خلکو کې ډېر غلط تاثرات دي او ډېر غلط آگاهي دي. کینسر خو یو خدا دې د دې دوه قسم دي، یو ملیګننت دی، یو بینائن دی. ملیګننت چې کم دی خطرناک دی، بینائن چې کم دی خطرناک نه دی. اته اپریشن وشي، څنګه رسولې وغیرہ ای نو ختم شي ور سره. بل کینسر چې کم دی دا دومره خولیې چې کم دی نو دا جوړیږي مسلسل زموږ خولی جوړیږي خو یو ترتیب سره جوړیږي کله دې کې به ترتیبی راشي نو هغه د وجه موږ دې بیا موږ کینسر وایو چې دا کینسر شولو جی ما څنګه تاسو ته ویلي ملګنن چې کم دی دا خطرناک کینسر دی که د دې وخت سره موږ د دې علاج وغیرہ ونکو نو دا بیا ډیر خطرناک مطلب مرګ طرف ته دا انسان بوتی شي د دې بیا مختلف قسمونه دي یو کارسینوما وي ټول نه زیات کامن چې کم دی کارسینوما دی چې کم زمونږ پیپلو باندې پینکریاز وغیرہ میدا د چیزونو باندې راځي کم زمونږ اورګنز دی ازادي هغه باندې راځي دویم نمبر چې کم دی سارکوما دی ازمږ اډوکی پټه او دا نرم اډوکی دی چیزونو باندې چې کم کینسر راشي هغه د سارکوما وي بل میلانوما دی د سکن وغیرہ کینسر چې وشي هغه ته میلانوما وي بل لیمفوما دی زمږ چې کم قوت مدافعت دی لونګه په وینه کې سپینه وینه چې ورته ویل کېږي دا غي کینسر وشي نو زموږ قوت مدافعت ختم شي نو هغه د وجې بیا مختلف بيماریاں موږ ته کې دي شي بل دې کم دی هغه ته لیکیمیا وي د بلډ کینسر تاسو نوم مورې دلی عام خلک ورته بلډ کینسر وي دې ته لیکیمیا وي لري کې دي شي وجوهات چې کم دی یو خو موروثي کې دي شي موروثي چې کم دی سیل کې چې کم دی زموږ خولیا کې چې کم دی د کې چینجز راځي او هغه بیا ما تاسو ته څنګه شروع کوي چې اب نورمال ګروث چې کم دی هغه ته کینسر ویل کې دي شین مورو سې چې راشي نو هغه اب نورمال ګروث کې دي شین نو هغه د وجې کینسر جوړی دي شي دویم نمبر چې کم دی ریډییشن د وجې کې دي شي اوس ریډییشن کې چې کم دی الټرا وایلیټ سن لایټ چې کم دی د وجې کې دي شي ایکس رې د وجې کې دي شي سی ټی سکین د وجې کې دي شي زموږ هغه مرګري چې کم ایکس رې یا سی ټی سکین کې کار کوي او دا غیر خپل حفاظتي اقدامات نه کوي نو هغه خلکو ته د دیش دغه زیات وی شریته کانسر وشي دریم چې کوم کیمیکلز نم کی دي شي مختلف کیمیکلز دي زونه سمرګري هغه په فیکټریانو کې کیمیکلز کې کار کوي نو مختلف قسم کیمیکلز چې کوم دي هغه د وجن کې دي شي چې هغه کې پولی نیوکلیک هایدروکاربنز کې دي شي میټل کمپاونډز نم کې دي شي او پلاستیک کیمیکل چې کم دینو دینم کې دي شي پلاستیک کیمیکل سره زه درته وایم چې زموږ خیان دي چې کم دي هغه کور کې مایکروویو استعمالي په پلاستیک لوخو کې شیزونه ګرمای نو دا ډېر زیات ریسک فیکٹر جوړیږي د کینسر سره دا زموږ خیان نو میانو ته پکار دي چې پلاستیک کې شیزونه نه ګرمای یا ګرم شي پلاستیک کې نه چي سلورم نمبر چې کم دي بیک بیکٹیریا او وایرس د وجوم کی دي شي مطلب د هپټایټس چې کوم دی ایچ بی وی ایچ سی وی چې کوم دی هغه د وجوم کار ډیر زیات کرونیک سایت تلار شي او علاج صحیح نه کیږي هغه د وجوم هم کانسر کی دي شي یا ایچ پایلوری هلو بیکٹیریا پایلوری چې کوم دی یو بیکٹیریا دا زنګ مری کې زخم جوړي کاري صحیح علاج نه شي نو هغه د وجوم زنګ سٹمک کانسر کی دي شي تینځم نمبر باندې چې زنګ لایف سټایل نه لائف سٹائل کې زموږ مطلب سیګریټ سکل شروع شراب سکل شروع یا زموږ اکثر سره زموږ مغربي طرف ته کم مغرب سایه ته کم ممکنه لريږي جامې چې کم دي دونه کم جامې اچي چې د نور روشنی چې کم ده الټرا وایلیټ ریډییشن هغه د کیږي نو هغه د سکن کانسر چانس زیات وي څلورم نمبر چې کم دي خوراک د وجه هم کی دي شي او خوراک چې کم دي مختلف شیزونه دي خوږې کې درته دردوم خلکو ته بدانې پتا باربیکیو چې کوم موږ کوو راته چې کوم تصویر کیږي د دې د وجه هم کانسر کیږي شي ځکه چې د هر یو خوراک یو ټمپریچر چې هغه باندې موږ جوړو خو زموږ خلک چې کوم بیا دونه په خې کې اسکارون ته کې شکار بن شي هغه کې پولی ارومټیک هایدروکاربن جوړ شي نو دا هغه تاسو جوړې دي شي چې کانسر دې نه جوړ شي پروګرام نمبر ایج د وجه کې دي شي چې زمونږه ایج زیات شي نو اړین مختلف عوامل دي پروستیت وغیرہ د شیزونو د دې کانسر کې دي وان نمبر دوايانې زمونږه خلک چې کم دي بغیر له ډاکټر ته پوسا دوايانې خولي یو کس له ډاکټر د ویو لیکي په پوره کل کې هغه د کیږي چې زه به سره ټیک شولو ماته مخه نو دې کې مختلف دوايانې دي هورمون والو شلو یا ایمیون ډیفیشنسی د وای شولا د دې شیزونو د وجې هم کانسر چانسز جوړې دي شي د کانسر
عزیزانو تاسو لاملتیا څخه ډیره ډیره مننه کو د نن پروګرام وخت هم دلته پي ترسي تربل پروګرام تاسو په لوي او مهربان خدای سپارو
د خدای په امان
افغان کډوال
او د انګلستان تور دوسیه. قدر من اوریدونکو د رواندا طرحه یو نوی سیاست دی چې د انګلستان دولت د کډوالو په وړاندې غوړه کړی. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې درته د افغانانو لپاره د انګلستان د توتیو په اړه د فارس خبری آژانس یو برابره کړې مفصله وینا تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. یادونه هم ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
گرانو مینوالو، د افغانستان خلک چې د امریکې او انګلستان د حمله په وجه کلونه کلونه وجلې، ناامنۍ، کډوالې، لوږې او فقر تجربه کړي، له افغانستانه د دغه هیوادونو په وتلو سره د ښه حالت تمه لرله. ځینې د نوي دولت له ویرې او د آرام ژوند په ارمان نورو هیوادونو من جمله انګلستان ته کډه شول. سره له دې انګلستان چې له وتلو مخکې خپلو افغان همکارانو ته شنه باغونه ښودلي وو، دغه هیواد ته د افغانستاني کډوالو د ورتګ مخه ونیوله. انګلستان هڅه کوي چې ډېر کډوال، من جمله افغانان، په افریقا کې روانډا هیواد ته ولیږي، هغه ځای چې له افغانستانه یې هم حالت خراب دی او شکنجه او اجباري استخدامولو او جنسي زبېښاک پکې روان دی. دا ځکه چې په افغانستان کې د امریکا او انګلستان د کارونو خپس کې لا هم افغانان نه دی پریخي.
په افغانستان کې د تیریګرو بریټ له امریکا سره د اړیکو د پراختیا لپاره په نړیوالو اړیکو کې د غیرسندونکې طاقت د تجدید لپاره د انګلستان هڅه سبب شو چې د هیواد له 2000 لومړي کاله د بوش د سیاست په پیروي افغانستان ته داخل شي. د هغه وخت لومړی وزیر ټونی بلر د ستمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته وویل چې هیواد یې له امریکا سره او په اوګه په اوګه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې حرکت کوي او ژمن شو چې انګریز ځواکونه د دغه هدف د تحقق لپاره افغانستان ته لاړ شي. شمیرن خی چې انګلستان په افغانستان کې د جنگ لپاره له امریکا وروسته تر ټولو زیات انساني او مالی سرچینې لګولې دي. د دغه هیواد د دفاع وزارت د اسنادو له مخې د انګلستان تر 1.5 لک زیات پوځیان افغانستان ته واستول شول. دغه اسناد او مدارک همداراز په تیرو 20 کلونو کې د انګلستان خرڅه تر 28 میلیارد پاوند زیاته اعلان کړې ده. له دومره درنو لګښتونو سره سره له یوې خوا د انګلستان ماته او له ترهګرو د دغه هیواد د مقابلې ډول د دې ښودنه کوي چې امریکا او انګلستان او انډیوالانو یې له هغه هدفونو چې په افغانستان کې له حملې اعلان کړی و ورآخوا هدفونه درلودل. د القاعده، طالبانو او حتی داعش په شان ډلو په جوړولو کې د امریکایي او انګلستاني مقاماتو ملګرتیا په 2006 میلادي کال کې انګلستان ته د موسی قلعه سیمې د پرېښېدو لپاره له طالبانو سره د انګلستان موافقه، د طالبانو لپاره د وسلو او پیسو د تامینولو په تور د انګلستاني ډیپلوماټانو نیول، د ترهګرو په وړاندې د انګلستان د دغه دوګونی سیاست ځینې نمونې او بېلګې دي. داسې ښکاري چې یرغلګر هیوادونه من جمله انګلستان په لټه کې وو چې د ناامنۍ په مدیریت او د دوګونو سیاستونو په خپلولو سره په افغانستان کې خپل اوږدمهاله شتون توجیه کړي او د بشري ضد اقداماتو له لارې خپل د نظر ور ګټو ته ورسیږي. جاجوونی ښیي چې دغه جنگ تر 2,40,000 زیات تلفات یې درلودل چې په دوی کې 1,00,000 ملکي کسان څلور سوه مرستندوی ځواکونه او دوه اویا کسان خبریالان وو. همداراز د امریکا د براون پوهنتون د خوا د خپره شویو راپورونو له مخې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 2022 ماشومان وژل شوي او 625 نور ژوبل شوي دي. د دغه راپورت پر اساس له 2010 کال تر اوسه 3000 ښځې په دغه جنګ کې وژل شوي او 2000 نور ژوبل شوي هم دي. راپورونه په دوام کې وایي چې د 1999 کال د 390 ښځو د مړینې په ثبتولو په تیره یوه لسیزه کې دغه کال د افغانانو لپاره تر ټولو مرګونی کال ګڼي. دغه شمیرنې د ناروغۍ له امله مړینې، اوبو او خوړو ته نه لاسرسي او بنیادي تاسیساتو یا د جنګ غیر مستقیمو پایلو ته نه شاملیږي. د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې په 2018 میلادي کال کې کابو دریمه برخه افغانان په خوارځواکۍ اخته وو چې نیمې تر 50 کلونو کم ماشومان وو.
افغانستان کې د جنگي جنایتونو افشا کېدل. انګلستاني رسنیو په تیرو کلونو کې په افغانستان کې دغه هیواد د ځواکونو له جنایتونو پرده پورته کړه. په 2019 کال کې د سنډي ټایمز ورځپاڼې او پانوراما ټلویزیوني پروګرام د ګډو تحقیقاتو پایلې وښودلې چې د انګلستان پوځیانو په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي. په 2012 کال کې د یو ځانګړي انګریز عسکر لخوا د دریو ماشومانو او یو ځوان افغان وجله له جنگي جرایمو وه چې په دغه تحقیق کې ورته اشاره شوی. او په افغانستان کې نورو ځانګړو یونټونو له 2009 نه تر 2012 کاله 295 ملکی کسان وژلي دي. خو په نوو افشاګریو کې چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د جنگ په وخت کې د انګلستاني ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه بی بی سی خبرې کړې، د انګلستان پوځیانو په 2010 کال کې په شپنیو عملیاتو کې 45 ملکی او زنداني کسان په غیر قانوني توګه وژل دي. بی بی سی په خپل رپورت کې زیاتوي چې له دغه جنگي جنایتونو لوړپوړي پوځي افسران هم خبر وو. رپورٹ وای چې د انګلستان د ځانګړو ځواکونو په خوانه مشر مارک کارلټن سمیت په غیر قانوني قتلونو باندې خبر وو، خو مداري کې د انګلستان سلطنتي پولیسو ته نه دی ورکړي. دغه افشاګری په داسې حال کې دی چې د انګلستان په خوانه وزیر اعظم تریزا می په 2019 کال کې فیصله وکړه چې دغه هیواد د پوځ د جنگي جنایتونو په اړه ټول تحقیقات ناڅاپه بند کړي. هغه فیصله چې د غیر دولتي سازمانونو او د عفو نړیوال تنظیم پرې سخته نیوکه وکړه.
له افغانستانه شرمونکي وطنه د مشخص استراتیژۍ د نه درلودلو په وجه د امریکا و انډیوالو ماته له مبارزو ډلو سره په مقابله کې ناتواني د افغانستان د خلکو لخوا نه منل کېدل. د ډیرو خرڅو په کوهي کې غورځېدل سبب شو چې دغه هیواد له 20 کلونو وروسته له طالبانو سره د یوې معاهدې په نتیجه کې له افغانستانه ووزي. د امریکا شرمونکي او بې پلانه وطنه په افغانستان کې د ګډوډۍ سبب شو. د بهرنیو اتباعو او افغانستانیانو په ویستلو کې د لویدیځو هیوادونو غلط مدیریت د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب شو. دغه شرایط په نهایت کې د انتقال لپاره د ډیرو شرایط لرونکو افغانانو مین جمله د وسلوالو ځواکونو او بهرنیو سفارتونو د ځایي کارکوونکو د پاتې کېدو سبب شو. انګلستان ژبه کړې چې په 50 کلونو کې به 40000 کډوال ومني. سره له دې څېړنې ښیي چې دغه وعده حتی د انګلستان د سفارت او د پوز د افغانستاني کارکوونکو لپاره هم نه ده پرځای شوې. په دې لړ کې ګارډین په یو راپور کې لیکي د انګلستان د سفارت کابو 200 کسان چې مترجمان او امنیتي کسان پکې شامل دي انګلستان ته د تک لپاره د شرایطو د درلودلو سره سره لا په افغانستان کې په سخته او پټه ژوند کې وي. همداراز 9000 کسان لا منل کېدو ته پتم دي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
او په پای کې د کډوالو خواشینونکي حالت ته پام کوو. په د ډیرو شرایطو لرونکو کسانو له پاتې کېدو سره سره یو شمېر افغانستانی خارج د انګلستاني ځواکونو د وتلو په وخت له هیواده ووتل، خو جاجونې ښایي چې اکثره پناه غواړو په موقتو استوګنځایونو منجبله هوټلونو او کیمپونو کې ځای پر ځای کړی شوي او په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. افغانان د خپلو ساتنځایونو څخه ناراضه دي او وایي چې له هغوی سره د زندانیانو په شان سلوک کیږي. هغوی حتی د کړکیو د پرانستلو حق نه لري او په 24 ساعتونو کې یوازې 15 منټه د بهر وتلو حق لري. تر هده زیاتې ګڼې د ژوند وضعیت خراب کړی دی. سمود مخ کې د یو هوټل له کړکې څخه د یو 15 کلن ماشوم غورځیدل او د هوټل د خدماتو نامناسب والی د خبرونو په سرلیک بدل شو. د بشري حقوقو د څار تنظیم هم د افغانانو د حالت په اړه خبرداری ورکړی دی. د کابل سقوطه د یو کال له تیرېدو سره سره د افغان کډوالو د استوګنځایونو بد حال او په اړه یې په بې غورۍ سربیره هغوی له توکمپاله نسلي توپیر له کړنو سره هم مخامخ دي. هغوی د مهاجر ضدو او خیپالو انګریزو ډلو لخوا همیشه له ځورونو سره مخامخیږي. دغه ډلې په پراخو تبلیغاتو سره خلک د افغانانو د استوګنېدو په خلاف راپاروي. په مظاهرو کول او د پارلمان د استازو سره مکاتبې د دغه کسانو لخوا په جدي ډول تعقیبیږي. د خدماتو او هوساینې د امکاناتو په ورکولو کې توپیر یو بل ستونزه ده چې افغانان ورسره مخامخ دي. دمګړې اکثره د خارونو څنډو ته لیږل شوي. پر دې سربیره د پولیسو مخامخې دای یو بل ستونزه ده.
عزیزانو، اوس هم دغه متل تحقق مومي چې له بارانه پټېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه. راپورونه وایي چې تر نن تر 6 میلیونو زیات افغانان په دغه هیواد د لویدیز له حمله وروسته نورو هیوادونو ته کډوال شوي، چې کابو 3 میلیونه یې په مختلفو هیوادونو کې کډوال دي. تیر کال د امریکا او انګلستان وتلو دغه ستونزه نوره هم زیاته کړې او انګلستان د مهاجرو یو منزل ګرځېدلی دی. د انګلستان دولت ویلي چې افغانان تر ټولو لویه ډله ده چې د 2022 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مانش له کاناله انګلستان ته ورغلي. په دغه دریو میاشتو کې کابو 1000 افغانان په غیر قانوني ډول انګلستان ته ورغلي. سره له دې احتمالا دغه کسان د رواندا په طرحه کې شامل شوي او ښایي له انګلستان وویستل شي. د رواندا طرحه د انګلستان نوی سیاست دی چې د پناه غواړو په وړاندې غوره کړی. د دغه طرحې په اساس د انګلستان دولت کولی شي د روان کال د جنوري له لومړیو په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورغلي کډوالو وړاندا ته واستوي. تر اوسه د بشري حقوقو سازمانونو او ولسي ادارو له دغه سیاست سره خپل مخالفت اعلان کړی. په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د چارو کمیسیون وایي چې دغه سیاست غیر قانوني دی او د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوینشن پر خلاف. انګلستان په داسې حال کې رواندا ته د کډوالو په استولو ټینګار کوي چې تیر کال په رواندا د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په وجه نیوکه کړې ده. هغه څه چې بیان شول د بشري حقوقو په برخه کې د انګلستان د دوه ګونی سیاستونو یوازې یوه برخه ده. هم د افغانستان په جنگ کې د افغانانو په وړاندې د دغه هیواد چلند او هم د کډوالو په وړاندې ښیي چې د بشري حقوقو په اړه د دغه هیواد د مقاماتو ادعاګانې چرتی دی. څرګنده ده چې د انګلستان بشري حقوق د دغه هیواد د ګټو تابع دی او د سیالانو او دښمنانو د محدودولو لپاره یوه وسیله ده. د عربستان د بشري حقوقو پر خلاف ورزی من جمله د خاشقجي په وژله سترګې پټول او د اوکراین د جنګ په لانجه کې له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پراختیا یا د فلسطیني خبریالې شیرین ابو عاقله د شهادت په وړاندې د جدي غبرګون نه ښودل هغه بیلګې دي چې د انګلستان په سیاست د واکمن کړچار ښودنه کوي د انسانانو پر حقوقو د ګټو ترجیح.
د تهران راډیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د خلکو او حتی په بهرو هیوادونو کې د استوګنو افغانانو د ستونزو په حق له د ځانګړې وینا مو واورېدله. د هغې ورځې په هیله چې د افغانستان حالات ښه شي او ټول افغانان خپل وطن ته راستانه شي، ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.